اتبه جشوی درنو عوردون کو اسلام علیکم اسمت ساروانیم پا دی خبرونه که چی دا میر احمد ساپی پا تخنیکی همکاری ورندی کشی دا موضوع تاوری ناتو وی دا کابل دا هوای دگر پا گرون دا مهم و تاسیساتو دا امیت دا خودی تابو پاره لخپلو متحدانو سره کار کرید خود افغانستان دا ملی امنیت شورا ویاند وی
افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي
په هلمند کې کروندګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي ځکه چې
تپوک ډیر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غلا راټوله کړي د ګرده کال خواري ده
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پیژندل کېدو غوښتنه وکړه
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته رابولم د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ژان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یوه هر اړخیز او فوري اوربند ټینګار وکاوه د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره مهمه وبلله د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ایل وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکاري ته دوام ورکوي د سره صلیب نړیوالو کمیټې په وروستیو څه باندې څلورو لسیزو کې د بشري مرستو په برخه کې په تیره بیا په افغانستان کې د جګړې د شکیلو خواو له لورې خپلو کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو په رسولو کې مهم رول لوبولی دی پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګرۍ څنګه سرلنن څخه یوه اونۍ بندوي په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او با د وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چارې دوام ولري په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګرۍ د څانګې فعالیت سرلنن څخه دروي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه بخړوبوي او 1000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي
د شاغلي خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژه په سمنګان کې د اوبو د ش تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست د تندر قل اردو د یوې خبر پاڼې پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېره هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسې ودانۍ له بشپړ سوځېدو وژغوري د دې پیښې له کبله د سر د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي خو ویل شوي چې پر دې ودانۍ د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان ګولۍ ویشتل شوي دي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودې لپاره د پام وړ خدمتونه کړي دي د بلخ هم قومندانی وای د دی ولایت پر زاری ولسوالی د طالبانو د حملو د زیاتوالي لامل افغان امنیتی ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پروند ولسوالی او د امنیت قومندانی لوادانه ووبسي. د بلخ امنیت قومندان جنرال داوود ترخیل رسنوی ته وویل چې زاری ولسوالی د طالبانو لاسته لوېدلې، خو د 209 شاهین قول اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل ولسوالی بلې سیمې ته لیږدول شوې ده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
ده. بلخ د پوزی شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوې او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې ولسوالي له هغه ځایه د کوشندې او زارې ترمنځ د تشلیکن کلي ته لیږدول شوې ده.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی چې وسلوالو یې زارې ولسوالي نیولی او دښمن ته مرژوبلې اړولي دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناهغوښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس ښار محکمې دغه افغانان په اور اچونه مجرم وپیژندل، خو مدافع وکیلانو یې دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د محکمې د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه یې د نیول کېدو په مهال له 18 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د افغان پناهغوښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت.
په خوشنی سره د محاکمې فضا ډیر خرابه و او له ټولو اسنادو سره سره چې له مخې باید تورنو کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وی، محکمې له کوم تخفیف پرته خپل فیصله اعلان کړه او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
د افغانان چې لاسونه ولچک شوي وو په محاکمه کې ودرول شول او بیرته آتن ته نږدې د اولنا زندان ته واستول شول. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشریزې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. دا له نږدې دو کلونو راهیسې چې کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی او د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټولی شي. تمه کېده چې دا مشران به د دې وبا په وړاندې همغږ اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکوي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزې کوربه دی وویل باید اجازه ورنکړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامداره داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په دوو جلا بریدونو کې لشتر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یوه برید کې د اسنوګدي یوه سیمه او ورپسې په یوه بل برید کې یو روغتون په نښه شوی و. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. نن یک شنبه ده، د جوزا درویشتمه چې د جون له 14 سره برابر ده. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د بیرحمت تخنیکی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو د راپورونو لړۍ د ناټو د سرمشي د سرګندونو باندې پیلو. د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیلابیلې څرګندونې کوي. ناټو وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسئلې له خپلو متحدانو سره کار کوي او پر دې مسئلې به د ناټو د سبا د ورځې په سرمشیزه که هم خبر اوشی. نور تفصیل پر راپور کې
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې د تېرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت خوندی کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشریزه په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولی شو، د ناټو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خو دا هغه څه دي چې ناټو یې ملاتړ کوي، او له بلې خوا موږ دا څیړو چې د ناټو متحدین په څه ډول کولی شي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولی شو، د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو د مسئله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د دې مخې د امریکا متحدو ایالتونو ویلي و چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به یو شمېر سرتیري په دې هیواد کې پرېږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشریزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشریزه کې ګډون کوي.
و مو ورېدل چې د ناتو چارواکي په دې غور کوي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه له خپلو متحدانو سره خبرې کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او له بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوې دي. د دې شورا ویندوی رحمت الله اندړ وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. په دې اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیه په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګ دي څاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته یې د انتقال د ګډي قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې دغه هوایي میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وایي کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي، مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي دا څرګندونه له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبر اترو وروسته تیرونه په خپل اونیز بحث کې وکړي. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان نشتی او دم غړي هم د ځینو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چي وي او د هر هیواد اړوند چي وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسولیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلي هیڅ څوک د هم په افغانستان کې د نظامی او امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې کاروانګر د غنمو او نورو کاروندو د حاصل په ټولولو کې تلوار کوي. دوی وایي د دې لپاره بیړه لري چې په خوا په ځلونو د دوی پر کاروندو او درمندونو مرمۍ لګېدلي او اور اخیستی دی. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر اساس سږ کال به په دغه ولایت کې 15 لکه ټنه غنم ترلاسه شي. نور حال له هغه سیمې په دې راپور کې.
جمعه خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکولو بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چریبه ځمکه غنم کرلي. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دي رسېدلي ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نه سي.
دغه غنم جاړ دي، لوته ولاړ دي، ټک ټک ډېر دي. لو خلق کوشش کوي چې د خپل غلا راټول کړي د ګرد کال خواري ده چې د شنې چې مرمۍ پښتوم شلې درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کروندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخکي د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کروندي د مرمۍ د لګېدو له امله په بشپړ توګه وسوځي دي. بزګران او زمکلورن کې وایي ارسیبي چې ډیر تاوان ته غاړه کشیدي خو پر زمکه ولاړ غنم لو او راټول کړي. محمد چاچی د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګری دی. وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات راټول کړي.
چې غنم ژاړ دی، غنم وچ دی، سوځي، ټکان دی، د ټکانو سپا ځای دی چې په نیمه یې ریبي لا ریبي اوس
دغه بیره ده چې اوس شپه ولاکه اوس موږ دغه اوس دغه یوه کور نه دی دا یو کور موږ ولاکه په اعتبار چې موږ دغه ورې بوزو خلاص ټکان چې نو موږ مجبور یو چې زو کوولم.
په عین وخت کې په هلمند کې د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو سږ کال په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د غنمو حاصلات ښه بولي خو د غنمو د څو کروندو د سوځېدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنې او مالداري رئیس زیاتوي چې سږ کال به په هلمند کې 15 لکه میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لکه میټریک ټنه په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو خو متاسفانه د موسمي جنګونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس فعلاً هم جریان لري تقریبا د 3-4 ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې د جنګ له امله سوځل شوي دي. همداشان په ناوي ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوځل شوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته سوځل شوی دی. بینان موږ همیشه ژغ د سولې دی د اوربان دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې له امله ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور شوي چې لیلام کړي.
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په یو غونډه کې د سیمه ایز خبریال حافظ الله حق پرست وشل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خواوی وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. حافظ الله حق پرست د جون په 9 د لوګر مرکز کولنګار په عرب خان کلا سیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال وبوژل شو چې په خپل کاروندګ کې په کار بوختو. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. نور حال په دې راپور کې
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیزو بنسټونو استازو د یوې ناستې په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ایز خبریال حافظ الله حق پرست وژل کېدل وخندل او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتنه وکړه چې یاده پېښه په جدیت سره وڅېړي. خبریالانو او د رسنیو استازو وویل په دې وروستیو کې د دا ډول پېښو زیاتوالي افغاني خبریالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر مطیع الله سرور آزادۍ راډیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده. خبریالان پرلپسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کیږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلی ده چې څوک کار ته زړه نشي ښه کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو. هغه په جګړه کې که اهداف د دوی که هر رنګ وي
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وای چې د حافظ الله حق پرز وشل کیدو د دې ولایت ټول خبریالان او درسنې کارکونکو غمجن کړي. نوموړی وای خبریالانو تل هڅه کړي چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي، نو دوی باید په نښه نشي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حافظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنې کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی. وختنه مداده چې هغه خپل سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړې چې واقعیتونه انعکاس کړي. له ښکېل اړخونه مې غوښتنه داده چې د ژورنالیستانو د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبریالانو د اتحادیې رئیس نورالله ستانکزي د غونډې پنځه مادهیي ځایلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حفیظ الله حق پرست شهادت پیښه دی د جګړې ښکېل اړخونه جدی او هر اړخیزه توګه وڅېړي، قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکی اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسکونیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو تر څو د شهید حق پرست د کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست له ولسو کلونو راهیسې، یعنی د 2004 زیږدیز کال را په دې خوا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خپرونو د وړاندې کوونکي په توګه کار کړی و، خو له تېرو خواو شپږو میاشتو راهیسې یې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي دي چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خواوو غږ کړی چې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ورځپاڼې له مخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنجشنبې په ورځ په خپله غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله. د مکې مکرمې د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. خو بلخوا د امریکا ستارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلی دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ورځپاڼې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه د وتلو بهیر بشپړوي، پنټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دېره کړي څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري. ستارز اند سترایپس لیکي تر اوسه پورې د پنټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده. ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي. ده دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
په کونړ کې یوازینی ولسوالي چې لا هم ودانۍ نه لري مسؤولان او مامورین کنډوالې ته په ورته کرایې کور کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. د شلتن ولسوالۍ د مسؤولانو په خبره په باران کې د کوټو چتونه څاڅي او ډیری وختونه اسناد لمدي شي او هره شپه د کوټو راپرېوتو ویروي. په دې اړه دا راپور واوري.
د ولسوالۍ کرایي خټینه ودانۍ د کونړ سپان سیند او د خوړ ترڅنګ موقعیت لري. کنډوالې ته ورته ودانۍ چې هرې کوټې ته یې ننوځي نو فکر کوي چې اوس به یې چت او دیوالونه راپرېوځي. له لرګیو او خټو جوړ لوګو وهلي او ځای ځای باران سوري کړي، چتونه یې د لاندې خوانه په ټوکر پټ کړي دي. خو هغه هم بارانونو څو ځای سوري کړي او رنګ یې ورته بدل کړي. څوک چې د خپلو ستونزو د هواري او یا نورو کارونو لپاره ولسوالۍ ته راځي هغوی هم د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یوسف د یادې ولسوالۍ له چوګام راغلی وایي
مونږ د دومره ستونزې سره مخ یو چې ولسوال صاحب هم راغواړي نو په مځکه ناستې وه، چوکۍ هم پکې نشته. هسې یو چوپال دی او هغه هم سب کې ناستې مونږ هم ناستې وو، نو بارانونه پ کېږي او تاسو به کې ډېم ناستې مونږ هم ناستې وو. داسې راته ښکاري چې مونږ به د افغانستان نه وو، نو کوی نو دی ډېم زمونږ دې ولسوالۍ ته توجه وکړي.
د شولتن ولسوال او مامورین له مراجعینو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته په یوه کوټه کې نه مامورین کار کوي. دوی که له یوې خوا د بارانونو پر مهال خطر سره مخ دي، نو بل خوا د پاکستاني ځواکونو د توپونو ګولې هم څو ځله ولسوالۍ سره نږدې لګېدلې دي. دوی وایي داسې نه چې د توپ کومه ګولۍ په کوټه برابره شي، نو د مراجعینو سره به دوی هم یو ځای پکې له منځه ولاړ شي. د یادې ولسوالۍ ولسوال حاجي عجب خان وایي
چې دا یو شخصي کور دی، موږ په کرای باندې نیولی دی. نه مامورین په یو کوټه کې زموږ کار کوي، نه مامورین. خدای نه خواسته یو مرمۍ دلته ولګېږي. د نه مامورین سره څونه کار خلک دي، دا به ټول د مابین، ځکه دا بېلابېل هر یو کوټه کې ځان ځاله مامور ناست وی، نو کم ځای کې نقصان یو کس ته به درکې دی.
د ولسوال په خبره چې د ودانۍ د جوړولو لپاره یې ولایت مقام ته ډیر غوښتنلیکونه لیږلي، هغوی ورته هر ځل وایي چې د شولتن ولسوالۍ اداري کمپلیکس په پلان کې نیول شوی، خو لا یې د عملي کار درک نه لګېږي.
او بار بار غوښتنه کوو نه پوهېږو چې څه وجه ده چې مثال دا ولې دا نه جوړېږي.
د شولتن اوسېدونکي ولسوالۍ له ولایتي ادارې په دې ګیله مند دي چې تر اوسه یې په یاده ولسوالۍ کې نه کوم ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوې، نه کوم متر سړک قیر شوی، او نه هم د رغونی او بیا رغونی کوم بل کار شوی دی. د کونړ چارواکي وایي شولتن پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، او دا 15 کاله کېږي چې ولسوالۍ شوې ده. دوی هم په خپل وار د یادې ولسوالۍ لپاره د مجهز تعمیر جوړولو وړاندیزونه کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
منګ مرکز ته د شولتن ولسوالۍ د کمپلیکس پر ابته مکاتب هم لیږلي دي، او هغوی هم په خپل پلان کې نیولي دي، او د ځمکې د تدارک لپاره هم بار بار هیات لاړه ده، او یو ساحه هم ورته پیدا شوې ده. نو موږ امیدواره یو چې هم به د شولتن ولسوالۍ لپاره اداري کمپلیکس جوړوو.
د کونړ شولتن ولسوالۍ ډیورن کرخې ته څیرمه پراته ده. له 2010 زیږدیز کال د پاکستاني ځواکونو د توپچي او نورو وسلو بریدونو لاندې ده، چې له امله یې په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتي او ګڼو خلکو خپلې مینې پرې ایښې دي، چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تېروي. افغان حکومت په ځلونو له پاکستان وغوښتل چې د کونړ پر خاوره دې توپچي بریدونه بند کړي، خو پاکستان له دغه ډول بریدونو انکار کړي، او لا هم د یاد هیواد پوځیان د شولتن په ګډون د کونړ په یو شمیر سیمو ډزې کوي، چې ورسره د خلکو آرام ژوند نارامه شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اټومي تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. د دغو خبرو هدف دا دی چې واشنگټن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د خبرو شکل اړخونه دي له بیړي نه بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران او د نړۍ د 5 قدرتونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ایران او امریکا مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغو خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال له دې تړونه ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي له دې تړون سره یو ځای شي، او تهران هم بیرته د دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي، او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي، په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو غوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز اژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښیي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلې، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویې ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دی اعلان